عصمت ساروان باشه. سلام و خوش آمدین.
مننه ستاره مشه صدیقی صاحب. قدرمون آوردون کتاسته هم سلامونه. به روانه خبروانه که چه یو ساعت دوام کوی د 2019 میلادی کال په لړ کې د افغانستان بیلابیلو پیښو ته کتنه کوو. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د سرپل د ولایتي شورا رئیس وایي که د دې ولایت امنیت ته پام ونه شي د ولایت مرکز به سقوط وکړي. امریکا عراق ته 1500 نور پوځیان لیږي. د امریکا ولسمشر وایي ژر به له چین سره د تجارتي معاملې لومړی پړاو لاسلیک کړي. د خبرونو تفصیل. د سرپل د ولایتي شورا رئیس خبرداري ورکوي که د دې ولایت توجه ونشي د سرپل مرکز به طالبان ونیسي. محمد نور رحماني پرون سه شنبه په یو خبري غونډه کې وویل که مرکزي حکومت د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات ونه کوي، سرپل د دې ډلې لاسته لوي شي.
با سقوط ولسوالی‌های گوسفندی و سنچارک در تعلیم
در سوزمق قلعه سنچارک گوسفندی کوهستانات و سیاد ولسوالی سقوط به در سرپل ولایت در مرکز در سقوط سبب شی او هغه محال در مرکزی او ولایتی چارواکو پشیمانی پدر نخوری. در سرپل در ولایتی شورا رئیس زیاتکره در کوهستانات و ولسوالی لسقوط روسته چشپش کاله تیریشی در نامنه یو لمن در دی ولایت در پینزو نور ولسوالی و مرکزونو تم غزیده لیده. په فاریاب کې چارواکي وایي په المار ولسوالي کې د شاهین یو سول لس په نوم پوځي عملیات پیل کړي. د فاریاب د امنیه قومندان جنرال غیب الله پرون سه شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل د عملیات چې پرون په المار ولسوالي او د میمنې هرات د لویې لارې په اوږدو کې پیل شوي تر اوسه پکې د حکومت شپږ تنه مخالف وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا له طالبانو سره په جګړه کې یو امنیتي سرتیری هم ټپي شوی دی. د میمنې هرات پر لویه لار له څه مودې راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي او د خلکو شکایتونه یې راپورته کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه په فوري ډول عراق ته 1500 اضافي سرتیري استوي او په راتلونکو ورځو کې نور حملې شي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې ایران پلوه اعتراض کوونکو پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ. د امریکا دفاع وزارت مارک اسپر پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي همغسې چې په بغداد کې ولیدل شول د امریکایي پرسونل او تاسیساتو پر ضد د زیاتېدونکو خطرونو په ځواب کې د احتیاطي تدابیرو لپاره دا ځواکونه استوي. د همداراز ویلي د امریکا متحده ایالاتونه به د نړۍ په هر ګوټ کې د خپلو خلکو او ګټو ساتنه وکوي. پرون په بغداد کې اعتراض کوونکي د امریکا د سفارت پر ودانۍ ورغلل چې په مقابل کې امنیتي ځواکونو او د سفارت ساتونکو د اعتراض کوونکو د ټیټ پره کولو لپاره له اوښکې بهیونکي ګازه کار واخیست. اعتراض کوونکي د امریکا پر هغو وروستیو بمباریو غوسه دي چې په کې د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو 15 کسان ووژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د جنوري په 15مه به له چین سره د سوداګرۍ د معاملې لومړی پړاو لاسلیک کړي. له دې سره دا هیله زیاته شوې چې د نړۍ د دې دو لویو اقتصادي قوتونو ترمنځ د تر یو کال اوږده تجارتي جګړه د پای ته رسېدو په حال کې ده. ولسمشر ترامپ پرون سه شنبه پر خپل ټویټر لیکلي مراسم به په سپینه ماڼۍ کې وي. د چین د سوداګرۍ جګپوړي استازي به هم پکې برخه لري. د امریکا ولسمشر همداراز زیاته کړې چې وروسته به د چین پلازمېنې ته د سفر وکړي څو د سوداګریزې هوکړې په دویم پړاو خبرې پیل کړي. وروسته له دې چې د چین او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ خبرې کومې پایلې ته ونه رسېدې، ولسمشر ترامپ په 2013 میلادي کال د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د چین د سوداګرۍ په مالونو ګمرکي تعرفې ولګولې او چین هم د امریکایي مالونو په وړاندې ورته اقدام وکړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د بندیانو د یوې بلې تبادلې په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترینګلتیا یو څه کمه شوې ده. د زیلنسکی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو د رخصتیو په مناسبت شهیلي تبادله کړي. دا بیان وروسته کرملین هم تایید کړ. دا په تیرو شپږو کلونو کې لومړی ځل دی چې د روسیې ولسمشر پوتین خپل اوکراینی سیال ته د نوي کال مبارکي وایي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو ښودنه کوي. زموږ شخله آزادي راډیو اوري. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون وایي په هیواد کې د بشری حقوقو وضعیت خراب شوی. په خوز کې د فابریکو خواندان له حکومت د مزکی او برښنا غوښتنه کوي.
یو څلو شلو کارخانه موجود دي چې په دې کې په ټول ډول اته زره کاریګر یعنی بلکې اته زره کاریګر نه اته زره کورنوي ته مونږ کور زمينه مسيده کړی ده.
په بغداد کې د امریکا د سفارت مخته د مظاهرې په اړه د امریکا د ولسمشر د څرګندونو حال درکو. دغه راس د 2019 میلادي کال ځینو مهمو پیښو ته د کتنې ترڅنګ 19 پروګرام ازادیو اوریدونکو خبرو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په 2019 میلادي کال کې په هیواد کې د بشری حقوقو وضعیت تر پخوا بد بللې. د جګړې او تاوتریخوالي دوام په تیر یو کال کې د بشری حقوقو د وضعیت د خرابۍ اصلي دلیل ګڼل کیږي. د 2019 میلادي کال په وروستۍ ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اعلان وکړ چې دا مهال افغانستان د مزکی پر سر تر ټولو لمرګونی کړکې سره مخامخ ده. د دې موضوع تفصیل اجمل انور دی کوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي په دې هیواد کې روان بشری وضعیت اندېښمنوونکی دی او یو ځل بیا د جګړې لخکېلو خوا وخت چې د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب ته دی جدي پاملرنه وکړي. د دې کمیسون په وینا په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې بشری وضعیت د نورو کلونو په پرتله خراب شوی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر ویان شکر الله مشکور د سی شنبه پورز ازادي رادیو ته په دې هیواد کې د کړکیچ د اصلي عمل په اړه ویل. هغه له مشکور ویل بده مرغه جګړه یوازینی سبب دی چې د تاوتریخوالي فساد او د قانون د واکمنۍ کمزورۍ ته زمينه برابره کړي. د جګړې له کبله حقوقي، اقتصادي، ټولنیز، فرهنګي، سیاسي او مدني وضعیت ټول تر پوښتنې لاندې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کمشنر همدارنګ وایي چې د بشري وضعیت په اړه د یو ریپورت په چمتو کولو بوخت دي چې د لومړنیو موندنو له مخې په وضعیت کې هیڅ ډول بهتري نه درغلي. وچایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشری مرستو د همغږي ادارې هم د سی شنبه په ورځ ویل چې د کړکیچ د دوام له کبله په افغانستان کې بشری وضعیت د پخوا په پرتله ډیر خراب شوی. د دې ادارې په یوې اعلامیه کې راغلي چې په 2000 میلادي کال کې ملګري ملتونه تر 133 میلیون ډالرو څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لري څو په افغانستان کې نمایي اړو کسانو ته مرستې ورسوي. د دې ادارې په وینا په دې مرستو غواړي د افغانستان څخه باندې 2 میلیونه هغه وګړو ته مرستې ورسیږي چې د جګړې کړکیچ او طبي پیښو له کبله سخت زیانمن شوي. په دې رپورت کې ویرا تاوتریخوالی پر لپسې بې ځای کېدل د بېوسلۍ شدت په افغانستان کې د بشري بحران اصلي سببونه بلل شوي. تر دې مخکې هم ملګرو ملتونو په افغانستان کې 2000 میلادي کال د غذایي مسؤلیت له کبله د اندېښنې وړ اټکل کړی و. د دې سازمان د اټکل له مخې په دې کال کې په افغانستان کې نږدې 4.5 میلیونه وګړي د خوړو د تامین له جدي بحران سره مخ وي. ملګري ملتونو ته مخې چې نمایي اړو کسانو سره به ابتدایي مرستې وکړلای شي. ملګري ملتونو وایي افغانستان به د خپلو بشري اړتیاو د پوره کولو او اقتصادي پراختیا لپاره لا هم په بهرنیو مرستو تکیه وي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي سازمان د 2019 کال په وروستۍ ورځ ویل د جګړې دوام او ملکی وګړو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته پیښ کواخ د خلکو د ویلوې برخې د بې ځایه کېدو او بې کوره کېدو سبب شوی چې په پایله کې افغانستان له اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په خوست کې د فابریکو خواندان له حکومت د مځکې او برېښنا غوښتنه کوي. دوی وایي که چیرې د اسانتیا ورته برابر شي نو پانګوال به په دې ولایت کې ډېرې پانګونې ته تیار شي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
په خوست کې د کارخانو او کوچنیو فابریکو مالکین غوښتنه کوي چې افغان حکومت د خصوصي سکتور د ډېرې پانګونې لپاره هغوی ته ځمکه او د اړتیا وړ برېښنا برابره کړي. دوی وایي په دې ولایت کې تر 160 پورې وړې او منځنۍ تولیدي فابریکې فعالیت لري چې 8000 کسان پکې په کار بوخت دي. خو که دوی ته یادې اسانتیاوي برابر شي نو تر 100 ډیرو کسانو ته به د دایمي کار زمینه برابر شي. د کارخانو او فابریکو مالکینو یاد غوښتنې د سه شنبې ورځې مازدیګر مهال د دې ولایت له چارواکو سره شریکې کړې. په خوست کې د صنایع او معدن خونو مشر ګلزادی خان جانانزوی آزادې راډیو ته وویل
په خوست کې تقریبا په یو سلو شلو کارخانه موجود دي چې په دې کې په ټل ډول 8000 کارګر یعنی بلکې 8000 کارګر نه 8000 کورنۍ ته مونږ کور زمينه مو سيده کړی دا خبرتون کې چې مونږ ته پارک صنعتي جوړ شي او بجلی روشي لري نه دوی ان شاء الله دا په کام ته کې په 100000 جوړ کورنۍ ته کور کې پیدا شي.
لال بادشاہ چې په خوست ښار کې یو تولیدي شرکت لري ویل د سره اوس تر 15 کسانو پورې کار کوي. خو که حکومت ورته د پانګې اچونې اسانتیا برابره کړي نو د 1.5 کسان هم جذبولی شي.
که چېرته مونږ ته حکومت زیر وکړي نو دا 15 کسان به زه انشاءالله 150 ته رسوم. نو مونږ که چېرته کوم ولایت نه څوک روشي نو یوه کارخانه په شرق کې ده بله په مغرب کې ده او دا نشي کړای چې مثلا ټولې کارخانه دهلي ده نه وکړي او ټول دهلي تولیدات نه د پخا ډول هغه وکړي.
د اقتصاد پانزی استاد نواب مرزی ویل که چیرې موږ غواړو خوست د کرنې، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې په یو صادرونکي ولایت بدل کړو نو باید صنعتکارانو ته اسانتیاوي برابرې کړو.
موږ وکولای شو چې خوست یو صنعتي، تجارتي او تجارتي تولیداتو صادرونکی ولایت شو. باید په ډېر اسانتیا سره د ځمکې صنعتکارانو ته ورکړل شي، همدارنګه ځوانانو خپله په دې تولیداتو باندې د ماشین په جوړولو باندې پوه شي. که چیرې دولت په پاملرنه ورته وکړي زه وعده درکوم چې خوست به په راتلونکي 5 کلونو کې یو صادرونکی ولایت.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی چې د نورو حکومتي مسؤلینو سره یو ځای په ښار کې د فابریکو او کارخانو کتنې ته تللی وویل د نوي لمریز کال په اولو 3 میاشتو کې به د صنعتي پارک ستونزې حل او د فابریکو مالکینو ته به د ځمکو ویش پیل شي.
نو موږ به انشاءالله ډېر زر د 1499 کال په همدې روبه کې خوست د صنعتي پارک ستونزه حل او دوی ته به عملا د ځمکو ویش پیل شي چې له دې سره به د دوی هغه د ځای اړتیا، د برېښنا اړتیا رفع شي.
په خوست کې د صنعتي پارک لپاره د ځانګړي شوي ځمکې پر سر لانجې او د ځایي خلکو لخوا یې د ځینو سیمو غصب د دې لامل شوی چې په دې ولایت کې د صنعتي پارک جوړول 3 کاله وځنډېږي. په داخل او بهر کې لسګونو خوستیو پانګوالو تیاری څرګند کړی که د خوست صنعتي پارک جوړ شي او دوی ته پکې ځمکې ورکړل شي نو حاضر دي چې په دې ولایت کې په لویو او وړو تولیدي فابریکو میلیونونه ډالر پانګونه وکړي.
له بل خوا په بلخ کې د الووی ویرا طبي بوټي د ترویج لپاره د ښځینه کاروانګرو هڅې زیاتې شوې دي. د بلخ د کرنې اداره وایي چې الوویرا په دغه ولایت کې نسبتا یو نوی بوټی دی چې د سینګاریزو محصولاتو ترڅنګ د غیر الکولي مشروباتو په جوړولو کې هم ترې کار اخیستل کېږي. له بلخه د مجیب حبیب زی راپور واوري.
د الوویرا د محصولاتو څخه د ګټه اخیستنې د زیاتوالي په دلیل اوس مهال په افغانستان خاصتاً شمالي بلخ ولایت کې د دغه زراعتي بوټي د ودې او ترویج لپاره هڅې زیاتې شوې دي. په بلخ کې تر ډېره ښځې د الوویرا د کښت او تولید په برخه کې کار کوي. په حقیقت کې دوی د دغه بوټي د ترویج له مخکښانو څخه دي. د دغه بوټي څخه د غیر الکولي مشروباتو او د سینګاریزو محصولاتو په جوړولو کې کار اخیستل کېږي. عزت الله د نهر شاهي ولسوالۍ د بابا یادګار سیمې یو له پخوانیو کروندګرو څخه دی. د دغه ریش په تکلن بزګر په مزرعه کې لاس خزه د الوویرا پر کښت محصول راټولولو او د پټیو په خړو بولو بوخت دي.
امې بارګوي زره زره شمو جام کنه نو خوشکاکوي شه.
نس شاوته نس شمو نه دی.
د ژمی سوړ موسم دی، خو د عزت الله د الوویرا پر پلاستیک پوښلې ګلخونې مزرعه کې د تودوخې درجه دومره ده چې الوویرا ثمر ته ورسوي او ترې حاصل راټول شي. عزت الله هیله لري چې پر دغه ښځینه کارګرانو ښه محصول راټول کړي. پخوا د دغه کلي صنعتي کروانګري یوازې د غنمو، وربشو، پختې او ترکاریو کښت ته ځانګړې وه، خو د الوویرا کښت د بابا یادګار سیمې د خلکو په زراعتي ژوند کې یو نوی بدلون شمیرل کیږي. 22 کلنه کرشمه یو له هغه لسو میرمنو څخه ده چې د عزت الله په مزرعه کې کار کوي. دا وایي چې څه باندې 9 میاشتې کیږي چې دلته په کار بوخته ده. د الوویرا په دغه ګلخونې مزرعه کې ظاهرا د ښځینه بزګرو کار آسان تر سترګو کیږي، خو له ناویل شویو ستونزو سره مل دی.
جور کردنش، در شاندنش، خشاوه کردیم، آب داده میشه، همین سهمه داشتیم.
کرشمه و نوری خزی دورازی یوازه دی 150 افغانی پا بدل که کار کوي. سهیلا په تازګۍ د دغو بزګرو ښځو له ډلې سره یو ځای شوې ده. هغه وایي چې په مزرعه کې د کار کولو تر څنګ د الوویرا د محصول د خرڅلاوي لپاره په بازار کې هم د مزرعې له څښتن سره همکاره ده.
یک دورش د فروش رساندیم، بار دومش هم میخوایم که زیاتر را انکشاف بدیم، ببینم که نتیجه چه قسم میباشه.
په مزار شریف کې د اکتت مؤسسه د زراعتي څانګې د الوویرا د ترویج د برخې مسؤول عتیق الله سلطانی ازګی راډیو ته وویل چې الوویرا د طبي خاصیت لرلو په خاطر په خلکو کې ډیره لیوالتیا پیدا کړې. هغه وویل چې دا مؤسسه هڅه کوي الوویرا چې په کال کې څلور ځلې حاصل ورکوي د هغه زراعتي معاصرو بوټي بدیل وګرځوي چې په کال کې یوازې ترې یو ځل حاصل اخیستل کیږي. د بلخ د کرهنې ادارې د زراعتي چارو عامر زبی الله زوبین ازادي راډیو ته وویل چې الوویرا په بلخ کې نسبتا نوی محصول دی او تر ډیره ښځو یې د ودې په برخه کې مهم رول لوبولی دی.
الوویرا یک نبات نسبتا جدید در عرصه زراعت در ولایت بلخ است که خوشبختانه در ترویج خواهرها و مادرای ما نقش بارزتر و زنده‌تر دارند.
ښاغلی زوبین وایي چې سلګونه ښځې د زراعتي محصولاتو د تولید، حاصل اخیستنې او له زراعتي امراضو سره د مجادله په برخه کې فعالیت کوي. په بلخ کې د اکتر دفتر د کلیو د پراختیا برنامه د ښځو د څانګې مسؤوله زکی انوري وایي چې په ټولي ډول 310 ښځې په مسلکي توګه د کرهنې په برخه کې فعالیت کوي چې په همدې برخه کې ورته لنډمهاله زده کړې هم ورکړل شوي دي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 صفه هم نیولای سي.
زمو شخله آزادی رادیو اوري ساعت 8 بجه او 3 دقیقې شي. اوس په هم احمد شیبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
مودرن وار انسټیټیوټ لیکي کابل په 2000 کال کې مپریشتي چې د سیهون له برخلیک سره مخامخ شي. سیهون د جنوبی ویتنام پلازمینه ده چې په 1950 کال کې ترې امریکایي پوځیان ووتل. خبرونه لیکي که چرته د امریکا د متحده ایالاتونو او ناټو ځواکونه له افغانستان وزي، باید په مسؤلیت د هیواد پریشتي او هغه لاسته راوړنې لکه ملکي ازادي او د ښځو حقونه باید ضایع نشي چې د تیرو 300 کلونو په ترڅ کې ترلاسه شوي دي. خبرونه بیا لیکي چې مناسبه ستراتیژي دا ده چې پوځیان په دې ډول له افغانستان ووزي چې هلته د امریکا ګټې یو ډول خوندي شوي وي او داسې نشي چې د واشنګټن دښمنان د پوځیانو له وتلو استفاده وکړي. د مودرن وار انسټیټیوټ په خبرونه کې وړاندې راغلي دي چې د افغانستان جګړه د یاغیانو بغاوت نه دی، دا د پاکستان نیابتي جګړه ده چې د افغانستان او متحده ایالاتونو پر ضد یې پیل کړې ده. دا جګړه یو مخ هغه سي ده چې پاکستان پکې له ترهګرو د هند پر ضد کار اخلي. خبرونه بیا لیکي په دې کې شک نشته چې د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې ISI په 1994 کال کې د طالبانو تحریک جوړ کړ ترڅو په افغانستان کې د پاکستان ملي ګټې خوندي کړي. د مقالې په وروستیو کې راغلي دي چې د سولې په خبرو کې د امریکا د ګټې یوازینی قطعه په افغانستان کې د پوځیانو حضور دی. البته دا ښکاره ده چې د پوځیان به تر ابده هلته نه وي، خو سر له اوسه باید د یو لنډمهالې او اوږدمهالې ستراتیژۍ له مخې امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي. ډیپلومات خبرونه بیا د افغانستان د نامنویو پاړه تر دې سردیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. 24 کاله وروسته د حفیظ الله امین تر مړینې لا هم د هغه زمان سیوری پر افغانستان خپور دی. د مقالې په پیل کې د تاج بیګ ماڼۍ رغولو ته اشاره شوې ده چې کار پرې روان دی. د هغه ماڼۍ ده چې په 1990 کال کې په دې ماڼۍ کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو حفیظ الله امین وواژه. ډیپلومات لیکي تر دې را وروسته په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې، ترهګر پیدا شول او سیاسي بې ثباتۍ رامنځته شوه، چې نننی افغانستان یو لور ته د جنجالي انتخاباتو نتیجو ته انتظار دی او بل لور ته له طالبانو سره د سولې خبرو ته.
اته بجې او شل دقیقې دي. ازادي راډیو اوري. 2019 میلادي کال د افغانستان لپاره یو خونړی کالو، که زه هم په دې کال کې نږدې 2000 ملکیان د ځانمرګو، چاودنو او وسلوالو بریدونو په پایله کې وشل شوي دي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دا کال د ځان لپاره له بریاو ډک بولي. امید ظهیر مل په دې راپور کې په 2019 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د اقداماتو او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه جزئیات لري.
د اگست میاشتې په 19 نیټه د کابل په لویدیس کې د واده په مراسمو ځانمرګې برید د 2019 کال تر ټولو خونړی پیښه وه. په دې برید کې له اویا تنو زیات ووژل شول او نږدې 200 تنه نور ټپیان شول. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت ومانه. له دې خونړۍ پیښې وروسته د اکتوبر په 13 نیټه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په جودره سیمه کې د یو جومات دننه چاودنه وشوه. په دې پیښه کې هم له اویا تنو زیات ملکي کسانو ژوند وبایلود او لسګونه نور ټپیان شول. که څه هم تر نن نیټې د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی وویل د ده د اطلاعاتو پر بنسټ د هسکې مینې په جودرې سیمه کې د جومات دننه چاودنه داعش ډلې کړي. خو یوازې دا دوه بریدونه نه دي چې په دې کال کې شوي، بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 2019 کال کې 950 ځانمرګي بریدونه د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایان د هغو معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو ته یې ورکړي، امنیتي ځواکونو په دې کال کې د 13 نورو ځانمرګو بریدونو مخنیوی کړی دی. نصرت رحیمي وایي ترهګریز بریدونه په ځانګړي ډول ځانمرګي هغه په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ستر علت دی. تلفات افراد ملکي
د ځانمرګو، ترهګریزو بریدونه او ماینونو د چاودن له کبله د ملکي تلفاتو شمیر 1804 راغیتنه دي. 4526 نور ملکیان هم په دې کال کې د ورته پیښو له کبله ټپیان شوي دي.
د دې ټولو سره سره په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو کره شمیر نه دی روښانه شوی. خو له دې وړاندې د ډسمبر په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چی یماموتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل په افغانستان کې د اگست میاشتې له 9 نیټې د نوامبر تر 8 شپږ سوه څلور پنځوس بریدونه شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د ښاغلي امامتو له قوله له دې بریدونو ډېر یې په سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې شوي دي. هلمند، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې د دې بریدونو د لویو پیښو شاهدان پاتې شوي. هغه زیاته کړه د 2019 کال د درېمې روبې ملکي تلفات د تیرو لسو کلونو په پرتله بي ساري زیاتوالی ښیي. له دې وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې د روان مریض کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 1611 ملکیان وژل شوي او 4806 اویا نور د جګړو او نورو بیلابیلو امنیتي پیښو له کبله ټپیان شوي دي. په 2019 کال کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه کره راپور نشته. همدا ډول د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، خو کورنیو چارو وزارت د حکومت د مخالف وسلوالو د تلفاتو په اړه وایي په دې کال کې 3500 زیات وسلوال وشل شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته ورکړل شوې شمیرې ردوي او وایي ژر به د طالبانو او افغان ځواکونو د تلفاتو شمیرې خپرې کړي. د افغان ځواکونو عملیات، د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د 2019 کال په هرو 24 ساعتونو کې افغان ځواکونو د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد له 10 تر 40 هوایي او د ځانګړو ځواکونو ځمکني عملیات کړي. د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان له قوله په دې عملیاتو کې تر ډیره د وسلوالو طالبانو نومول شوي والیان، ولسوالان او د سری قطعې په نوم قمندانان له منځه تللي دي.
موږ په دې کال کې په مطلق ډول دفاعي حالت راووت او تعرضي حالت مو غوره کړ. پر طالبانو زموږ د بریدونو شمیر نسبت بل هر کال ته زیات شوی دی. پر دې ډلې زموږ د بریدونو فشار دومره زیات شوی چې دوی د خپلو بریدونو په شدت کې پاتې راغلل.
ملي دفاع وزارت داسې مهال د ارقام خپروي چې طالبانو بیا په دې کال کې پر پولي خمري، کندوز، فرا او بادغیس ښارونو بریدونه وکړل. د دې ډلې وسلوال د دې ښارونو ته دروازو راغلل، خو بیرته په شا وتنبول شول. د افغان ځواکونو لاسته راوړنې، ملي دفاع وزارت وایي 2019 کال د دوی لپاره له لاسته راوړنو ډک و. د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو په دې کال کې 21 هغه ولسوالۍ چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي بیرته ونیوي. دغه په خبره د بغلان د هنغوري د هلمند مارجا د بدخشان وردو جیمګان او کیرانو منجان د غزنی د هیاک خواجه او مری او جغتو د تخار ترقد ینګی قلا خواجه غار او بهارک او د فاریاب شیرین تکاب او بلچراغ هغه ولسوالی دي چې پرې کال کې د طالبانو له وجوده پاک شوې. د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کال کې د لس ولایتونو دننه افغان ځواکونه په جګړه بوختو. ملي دفاع وزارت همدا ډول په دې کال کې د طالبانو د درې څلوېښت زندانونو د لمنځوړو خبر ورکوي. هغه زندانونه چې دوه سوه افغان سرتیري پکې زندانیانو او اوس آزاد دي. د سیمه ییزې اردو جوړښت یوه بله موضوع ده چې ملي دفاع وزارت یې په دې کال کې له خپلو لاسته راوړنو ګڼي. ملي دفاع وزارت وایي اوس مهال د سیمه ییزې اردو په لیکو کې شپږ زره سرتیري جذب شوي چې په یو شمېر سیمو کې په فعالیت بوخت دي. خو له دې ټولو ستونزو او لاسته راوړنو سره سره د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره د سولې یوې هوکړې ته د رسېدو په لټه کې دي. هیله دا ده چې له دې خبرو او یوې هوکړې ته له رسېدو وروسته د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. اوس دوه زره شل کال ته د ښې راتلونکې هیله مندي ده. خو دا لا هم نه ده معلومه چې آیا په دې کال کې به افغانستان تلپاتې امنیت او ثبات ته ورسېږي او که جګړه به همداسې دوام ولري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا حکومت د ایران رژیم په بغداد کې د متحدو ایالاتونو پر سفارت د برید طرح بللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بغداد په زرغونه سیمه کې د دې هیواد پر سفارت د اعتراض کوونکو له یرغله ساعت وروسته وویل تهران د دې پیښې بشپړ مسؤل دی. د دې موضوع تفصیل اجمل اندوروي.
د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د معترضانو د برید په اړه توند غبرګونونه څرګند کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې ایران تورن کړی چې په بغداد کې د امریکا پر سفارت برید یې طرح او تنظیم کړی. نوموړی د عراق خلکو ته ویلي په عراق کې څو میلیونه هغه خلکو ته چې ازادي غواړي او نه غواړي چې د ایران تر واک او کنټرول لاندې وي دا ستاسو وخت دی. ټرمپ ویلي د عراق له دولت تمه لري چې د ځواک په کارولو په بغداد کې د امریکا د سفارت ساتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم پر خپل ټویټر لیکلی چې امریکا به د ایران هغه نیابتي برید ته ځواب ووایي چې پکې یو امریکایي وګړی ووژل شو. د نوموړي په وینا دا مهال د ایران ملاتړ لرونکي ډلې په بغداد کې د امریکا سفارت تهدیدوي. مایک پامپیو همدارنګه ویلي د عراق له صدراعظم او ولسمشر سره یې په دې هیواد کې د امریکایي وګړو د سر او مال د خوندیتوب په اړه خبرې کړې. د سې شنبه په ورځ یو زیات شمیر خلک چې د راپورټونو په وینا شمیر زرګونو ته رسیده د بغداد زرغونې سیمې ته ننوتل او ځانونه یې دغلته د امریکا سفارت ودانۍ او بالاخره د ودانۍ دننه ورسول. اعتراض کوونکي ظاهرا د امریکا په هغه هوایي بریدونو غوسه دي چې پکې د کتایب حزب الله په نوم د ایران پالې وسلوالې ډلې یو شمیر غړي ووژل شول. رویټرز خبري اژانس د عراقي چارواکو له خولې وایي د امریکا د سفیر او د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره سفارت خالي کړای شوی او امریکایي مامورینو ته زیان نه دی رسیدلی. د اسوشیټ پریس خبري اژانس رپورت ورکړی چې د سفارت عمومي دروازه ماته شوې او کله چې اعتراض کوونکي ودانۍ ته ننوتل د ډزو غږونه اوریدل شوي. همدارنګه په یو خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې معترضانو د ودانۍ په بهر دیوال اور پورې کړی. ویل کېږي چې پولیسو په بغداد کې د امریکا له سفارت څخه د معترضانو د پشا کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز کار اخیستی. رپورټونه وایي اعتراض کوونکي وروسته له ودانۍ ووتل خو د ودانۍ بهر لا هم راټول دي. دا په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازي کې امریکا پر سفارت لبرید وروسته د دې هیواد پر یوې ډیپلوماټیکي ودانۍ تر ټولو له تاوتریخوالي ډک برید ګڼل کیږي. په هغه برید کې په لیبیا کې د امریکا سفیر په ګډون څلور امریکایان وشل شي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي د کابل ښار چاپیریال ساتنې ته حکومت او ولس باید په ګډه سره خاصه پاملرنه وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي کوم انجونې چې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي ناوړه دودونه دي او د کورنیو مخالفت د دې سبب کیږي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي خدای دې وکړي چې 2000 شل میلادي کال په افغانستان کې د دایمي او باعزت سولې سبب شي. جعفری لیکي د بي طرف عالمانو ستاینه کوي چې د سولې لپاره اقدام کوي. روح الله رحیمی د کونړ له غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکي، د اسمار او ناړۍ ولسوالۍ ترمنځ سړک ډیر زیات خراب شوی دی او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. نو د کونړ له والي څخه غوښتنه ده چې دا سړک په اساسي ډول جوړ کړي. مجیب الرحمن له غزنی څخه لیکي، وایي په غزنی کې د افغانیو د رایجولو پروسه ښه په مخ روانه ده، په دې هیله چې د هیواد په ټولو ولایتو کې افغانۍ دود شي. عبیدالله رهنما وایي په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوې، تمه ده چې په 2006 میلادي کال کې اوربند او سوله دواړه راشي. زبیر نوری له نورستان لیکي، البته زبیر نوری نورستانی له کابل لیکي، طالبان د افغان دولت سره سوله نه غواړي، اوربند نه غواړي، طالبان نو څه غواړي؟ خپلواک صفحه د لغمان لالشنګ ولسوالۍ لیکي، اوس په لغمان ولایت کې تقریبا 95% افغانۍ مروج شوي. دولت څخه غواړو چې د اجناسو نرخونه او د موټرو کرایې هم جدي کنټرول کړي. او اجمل مسعود زای له ګردیز لیکي، حکومت د چاپیریال د ککړتیا په مخنیوي کې د ولایتونو ښارونو ته هم پام وکړي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د سرپل د ولایتي شورا رئیس خبرداري ورکوي چې که دې ولایت ته توجه ونشي، د سرپل مرکز به طالبان ونیسي. په فاریاب کې چارواکي وایي په المار ولسوالۍ کې د شاهین یو سلو لس په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا متحدو ایالاتونو په فوري ډول عراق ته 250 اضافي سرتیري استوي او په راتلونکو ورځو کې نور حمله شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د جنوري په 15مه به له چین سره د سوداګرۍ د معاملې لومړی پړاو لاسلیک کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د بندیانو د یوې بلې تبادلې په اړه خبرې کړې. زموږه آزادی رادیو اوري په دې خبرونه کې آزادی او اوریدونکو پروګرام حمله رو خو تر دې وړاندې 2019 میلادي کال لکه څنګه چې په نور نړۍ کې مهمو، د افغانستان لپاره لاله لوړو ژورو ډک کالو. په دې کال کې افغانستان د دو انتخاباتو شاهد و، که هم د ولسي جرګې ټاکنې په 2013 کال کې شوې دي، خو کارونه یې دومره اوږده شول چې پایله تر 2019 کال پورې وځنډېده او په همدې کال کې اعلان شوه. ټاکنیز کړکیچونه، د ټاکنو د قانون تعدیل، د پخوانیو کمشنرانو لری کېدل او محاکمه تر څنګ له ټولو ستونزو سره سره د ولسمشۍ ټاکنو کېدل هغه پیښې دي چې په دې کال کې شوې دي. امید زهیرمل په خپل د مفصل راپور کې په 2019 میلادي کال کې د ټاکنو ټول بهیر ته کتنه کړې ده.
خیالای خام که از ملی توفنگ که از سر افغانستان حکومت کده میتونه خیال خواب است. دفاع از حق مردم افغانستان و رای مردم افغانستان وجیبنیم بر خود فرض میدانیم.
من نن به تاریخی مرحله که قرار لرو.
افغانستان او دو 2019 کال ټاکنه. افغانستان په 2019 کال کې د ولسی جرګې او ولسمشۍ ټاکنې درلودي. داسې مهال چې د ولسی جرګې ټاکنې د 2018 کال د اکتوبر په 6مه نیټه وشوي، خو جنجالونه دومره اوږده شول چې پایله یې تر 2019 کال ورسېده. د ولسی جرګې ټاکنو وړاندې د ملي یووالي حکومت د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران وګمارل، خو لا لږ وخت نه و تیر شوی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس نجیب الله احمدزی د ولسمشۍ ماڼۍ لخوا ګوښه او سید حافظ الله هاشمي د نوي کمشنر په توګه وګمارل شو. د ولسی جرګې ټاکنې، که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون لومړی وار پریکړه کړې وه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د 2018 کال د جولای میاشتې په اتمه نیټه کېږي، خو په دې پریکړه کې هم بدلون راغی. کمیسیون نه یوازې دا چې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ونه کړي، بلکې د ولسی جرګې ټاکنو لپاره هم د 2018 کال د اکتوبر 6مه نیټه اعلان کړه. د ټاکنو په لومړۍ ورځ نږدې 3 میلیون کسانو ګډون وکړ، په داسې حال کې چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره 8.8 میلیون کسانو نوملیکنه کړې وه. د ولسی جرګې ټاکنو کړکیچ د ولسی جرګې ټاکنو په برخه کې د اصلاحاتو راوستو اړوند لوی هیلې وي، مګر د ټاکنو په ورځ معلومه شوه چې ډېرې ستونزې پر خپل ځای دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه مسؤلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید.
سیستم اسلانس هغه څه چې حکومت ژمنه کړې چې د ټاکنو په نظام کې بدلون راولي، نظام ته ټول چار طرفه موضوعات څه تخنیکي دي، څه حقوقي دي، څه اداري او جوړښت پر ارتباط لري، دا باید همه شموله اصلاحات وسیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ونه شو کړای په خپل وخت ولسی جرګې د ټاکنو لمړنۍ پایلې اعلان کړي، خو د سده پاس یوې میاشتې وروسته یوازې د 15 ولایتونو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې ترخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 2013 کال کې د ولسی جرګې ټاکنو ټول بهیر بشپړ نه کړ او ورځ تر بلې پر دوی د فساد تورونه زیاتېدل. تر دې چې د ولسمشر غنی لخوا د 2019 کال د فبروري په دویمه نیټه د ټاکنیزو کمیشنونو ټول کمیشنران له دندو ګوښه شول. خو له دې سره سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد کمیسیون بریالی او اتل وباله.
موږ بیا هم د خپلې هغې ژمنې له مخې چې له خپل خدای او خلکو سره مو درلوده وتوانېدو چې ټاکنې وکړو او هېواد له بحران څخه وساتو.
تر دې مهاله ټاکنیزو کمیسیونونو یوازې په 13 ولایتونو کې د ولسی جرګې د ټاکنو وروستۍ پایله اعلان کړې وه او پاتې 15 ولایتونه بې برخلیکه پاتې ول. د پخوانیو کمیشنرانو محاکمه د ټاکنیزو کمیسیونونو پر ټولو کمیشنرانو د فساد د تورونو له کبله لوی څارنوالۍ هغوی ممنوع الخروج اعلان کړ. تر دې چې پر دې کمیشنرانو د فساد د تورونو د ثابتېدو وروسته د ټاکنیزو کمیسیونونو 8 پخواني کمیشنران او رئیسان د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لخوا پر 15 کاله بند محکوم شول.
تاسو هر یو عبدالعزیز آریایی، عبدالبصیر فایز، حمیرا حکمل او تاسو هر یو ګلاجان عبدالبدی سیاد، معزالله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، سید حفیظ الله هاشمی، ملیحه حسن د جزا کورد څلور سوه د دیرشمې مادې د لومړۍ فقرې پر بنسټ په 15 کاله بند محکوموو.
د نویو ټاکنیزو کمیشنرانو ګمارنه او د ټاکنو د قانون تعدیل د ملي والی حکومت د نویو کمشنرانو د ګمارلو لپاره نوې طرحه عملي کړه. په دې معنی چې د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندانو د څلور اتیا هغو کاندیدانو څخه چې دندو ته یې ځانونه ثبت کړي وو 14 هغو ته یې رایه ورکړه. سید عصمت الله عمل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم اورنګزیب، مسافر قوقندی، هوا عالم، نورستانی، حبیب الرحمن ننګ، محمد یونس تغرا، چمنشاه اعتمادی، محمد ذاکر زکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی زهرا بیان شینواری او سید قطب الدین رویدار هغه کسانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لپاره غوره شول. خو پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د کمیشنرانو او قانون تعدیل تر ډیره سیاسي پریکړه وه
او پروسه حتی لغه پایل نه چې استخدام یا د کمیشنرانو ګمارلو لمغه پاینه د سیاسي اړیکو ارتباطاتو او جوړونه باندې تداب کې خدل سي چې موږ تاسو وینو وضعیت
د نویو کمشنرانو د کار پیل. د ټاکنیزو کمیسیونونو د نویو کمشنرانو لپاره تر ټولو لوی چیلنج د ولسی جرګې د پاتې 15 ولایتونو د وروستیو پایلو اعلان و چې بل اخر له ډیر ځنډ وروسته د پاتې ولایتونو پایلې اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون نویو ټاکل شویو کمشنرانو همدا ډول د ولسمشۍ، ولایتي شوراګانو او ولسوالۍ شوراګانو نیټه بدل کړه او داسې مهال چې وړاندې کمیسیون د ولسمشۍ، ولایتي شوراګانو او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د 2019 کال د جولای 6 نیټه ټاکلې وه، خو دا نیټه د 2019 کال د سپتمبر میاشتې 28 ته وغځول شوه. د 2019 کال ولسمشری ټاکنې د افغانستان د ولسمشری څلورم پړاو ټاکنې د 2019 کال د سپتمبر 28 نیټه وشوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د ټاکنو پورس د یو تاریخي ورځ وباله.
موږ نن په تاریخي مرحله کې قرار لرو او دا تاریخ موږ او تاسو ټول
د ولسمشری ټاکنو لپاره 13 تنو ځانونه نوماند کړي وو. محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل، لطیف پدرام، عنایت الله حفیظ، حکیم تورسن، محمد حنیف اتمر، غلام فاروق نجرابی، احمد ولی مسعود، محمد شهاب حکیمی، فرامرز تمنا، نورالحق علومی، شهدا محمد عبدالی، محمد ابراهیم الکوزه، زلمی رسول، نور رحمان لیوال او سید نورالله جلیلی په دې ډله کې وو، خو تر پایه د اشمیر پوره پاتې نه شو، بلکې له دې ډلې محمد حنیف اتمر له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. زلمی رسول، نورالحق علومی، محمد ابراهیم الکوزه او شهدا محمد ابدالی لټاکن وړاندې د محمد اشرف غنی په ګټه ودرېدل. لټاکن وروسته بیا فرامرز تمنا او عنایت الله حفیظ هم د محمد اشرف غنی ملګری شول. ټاکنیز کړکیچ که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې د ولسی جرګې له ټاکنو وروسته هغه ستونزې حل شوې چې د ولسی جرګې د ټاکنو پر مهال راپورته شوې وې، مګر د ټاکنو پر ورځ بیا هم د رای ورکوونکو په نوملړ کې ستونزې پر خپل ځای وې. یو شمېر محلونو کې بایومیټریک دستګاو کار نه کاوه، خو تر ټولو لویه ستونزه بیا له دې دستګاو سره د کمیسیون د کارکوونکو نه بلدتیا وه. خو له دې ټولو لویه ستونزه بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر پریکړو د یو شمېر ټاکنیزو ډلو نیوکه وه. یوازې د محمد اشرف غنی ټاکنیز ټیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له پریکړو ملاتړ کاوه، داسې مهال چې نورو ټولو یې بیا مخالفت ته راودانګل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمیر پریکړې آن د دې سبب شوې چې د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزو ډلو یې پر ضد لاریون وکړ. د لومړنیو پایلو اعلان: که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د 2019 کال د اکتوبر میاشتې په 28مه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې وای، مګر له 2000 ژمنو سره سره په دې کار بریالی نه شو. بالاخره کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې د 2019 کال د ډسمبر په 28مه نیټه اعلان کړې.
محمد اشرف غنی 9,23,5.15% کیږي، ډاکټر عبدالله عبدالله 9,00,99 رای خپل کړي.
خو د لومړنۍ پایلې اعلان سره هم موافقت او مخالفت موجود و. د دولت جوړونکو ټیم له دې اعلان هرکلی وکړ او ټول لوري د لوبي اصولو ته د منلو لپاره راوبلل. خو ښاغلی عبدالله عبدالله بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه ونه منله او ځاني بریالی وباله.
په ټول قوت د خلکو د رایې دفاع کوو. په دې کې هیڅ شک نشته چې د خلکو د پاکو رایې له مخې موږ بریالي یو.
خو د کمیسیون د لومړنۍ پایلې اعلان وروسته له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 16,500 شکایتونه ثبت شول چې تر ټولو ډېر یې پکې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا شوي دي. اوس مهال چې 2019 کال پای ته رسېدلی او 2020 کال پیل شوی دی، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې د دې شکایتونو په څېړنې بوخت دی. خو لا دا هم معلومه نه ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو جنجال به د 2020 کال په اوږدو کې حل شي او که به دوام وکړي. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ، ستاسې د خوشی په هیله د دې د دی اونۍ د خبرونې وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ستاسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلی دي چې غواړم پرته له تبصرې درته خبر کړم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غواړم ټولو ته ور ورسیږي. بیا به په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث ورسره وکړو. خو په دې اونۍ کې واز تاسې راغلی پیغامونه پرله پسې خبروم. په سر کې د یو اوریدونکو پیغام راخلو چې د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ خیر راستولې دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریابول احمد زئی. حکومت په خاص حکومت، ننګرهار حکومت، ټول سرحدي حکومتونه، ولایتی حکومتونه کلدارې بندوي، او د کلدارو بندول خدا څنګه دي چې دکانداران یا د اټیو والا ته ووایي چې دا بند کړي. دا په دې طریقه بندیږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دی ترانسپورت ده، د ترانسپورت کاروبار ټول په کلدارو ده. چې ترانسپورټي کار منظم نه شي او کلدارې کرایه یې بند نه شي او افغانو ته وانه وړي، هېڅ کله به حکومت کلداره بند نه کړي. لاری خانه کرایا کلدار د ترانسپورت پورې ټول حکومت، غیر حکومت، کاریګر، سوداګر ټول تړل شوی. او دا ایله کو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسی. و سلام په احترام.
السلام علیکم د ایران د تهران د سعودي مغافزان د تو ما بسم الله الرحمن الرحیم. جماعت دی الحمدلله دی له کول چې دا سوال سلامونه وکړي، دا کوم چې سلامونه وکړي.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. د صفت الله د هلمند خبرې کوم. زموږ دغه د کوزامه استادانو د پروسه کال د 5 میاشتو ماشینه لا پاتې دي. و بیا د غنجال په شری ول نن در کو سبا د کو پاتې دي. دغه په پیغام کې راته نه شنه کی صفت الله ما د هلمند ولایت د خدای په امان سلامونه وایم.
یا د ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
اصل سلام څخه محمد اکرم يم د بودو د بند څخه یعنی د شاولي کوټ او د سار صفا پر سرحد باندې پراتی کوچانو غټ کړی نو موږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې دا دموږ پیغام ټولو چارواکو ته ورسي. یو مکتب راته جوړ شي، یو کلینیک راته جوړ شي، کوچنیانو ښځې او ماشومان چې واده به ته بیایو، یا د سار صفا ولسوالۍ ته د شاولي کوټ ډېر مشکل دی، ډېر مزاحمت دی، طالبانو لارې بندې کړې دي. نو یو مکتب یو کلینیک دي د خدای په لحاظ موږ غټ کړی راته جوړ کړي دي. حکومت مې دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر تر ژره راته جوړ کړي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا خواهش دی چې زما پیغام دې خامخانه شي.
السلام علیکم، زه د افغانستان ته خبره کوم، احمد اسماعیل وګوره. زه معلوله یم که شیطان محمولین خوشي چې دا بندې دي، زه دا غواړم چې دا خلاصې پرون عمر دا شکایت وکړي په ولایت کې چې هغه علي دا خبره وکړله چې دغه بندي او دا دغسې وشي، نو موږ به وروره څه وکړو؟ موږ غریبان خلک یو، څه نه لرو وروره، نه د کرایه په کورو کې پراته یو. سران پر دا خبره رسوم چې موږ سار دي زیات برژره وشي، دا زموږ معاش د راته راکړه وشي.
السلام علیکم، زه محمد بزین زابلیان د زابل ولایت شهر صفا ولسوالۍ څخه خبر کوم. نن یک شنبه زابلیان د شهر صفا ولسوالۍ ولس راپور د سعودي حکومت ورزه دی لارین وکړي چې دا چې اسی ګزمور پرزه موږ په موږ باندې باندې شپې موږ څه چنیان وزنو، چنیان راوزنی او موږ بیای